یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا سادی رادیو په غرمنۍ خپرونه کې احمد شي برساسو کوربه يم تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونې لرو چې له تروریزم سره په جګړه کې د منځنۍ اسیا پر هیوادو انتقاد کړی دی خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه
سلام د مهمو خبرونو سره تکی د افغانستان اجرایي رئیس نن د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو د خبرو په ګډ څلورم کانفرنس کې وویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونه که څه هم په اقتصادي چارو کې له افغانستان سره مرسته کړې خو له تروریزم سره په مبارزې کې ډېر بار په افغانانو اچولی د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین چې څلور یې د داعش غړي دي وژل شوي او په بیت المقدس کې نن سهار 3 تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول پوره خبرونه د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه کوي عبدالله دا خبرې نن په بامیان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو جوړ شوي څلورم ګډ کانفرنس ته وکړي
در مبارزه با تروریسم و شبکه‌های تروریستی فکر میکنم که
له تروریسم او تروریستی شبکو سره د مبارزه په برخه کې فکر کوم د دې کار یو درون مسولیت د افغانانو په اوږو خدل شوی همکاري یو برخه کې کمی دی یو برخه کې هیڅ موجود نه دی او یوې برخه کې موږ له داسې چالش سره مخ یو چې له هم متاسفانه له تروریستی ډلو ملاتړ کیږي
تروریستی حمایت صورت میگیره
په دغه دوه ورځني کانفرنس کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی د شلو هیوادونو استازو برخه اخیستې تفصیل کولای شي په خبرونه کې هم واورئ د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین چې څلور یې د داعش غړي دي وژل شوي دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دا عملیات د افغان هوایي پوځیانو په ملاتړ په ننګرهار کونړ کاپیسا پکتیکا خوست لوګر کندهار، روزګان، کندوز، فاریاب، تخار او هلمند کې شوې دي. په بیان کې راغلي چې شل نور مخالفین په دې عملیاتو کې ټپیان هم دي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه پورې د ور اوخت مرګ جوړبلې پاړه څه نه دی ویلي. د پنځمې پورس په لوګر کې نوې دوه پوړي سپورتي جمنازیم چې د 500 کسانو ظرفیت لري او د دوه کلونو په موده کې ودانیزې چارې سرته رسیدلې پرانیستل شو یاد جمنازیم د بدني روزنې او ورزش د لوی ریاست د پرمختیايي بودیجې څخه د 50 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی د لوګر د بدني روزنې او ورزش عامر ډاکټر ولید ستانګزی د سپورتي جمنازیم د پرانیستې ګډونوالو ته وویل په دې لوبغالي کې له هغو لوب پرته چې څه ناڅه پراخو میدانونو ته اړتیا لري نورې ټولې لوبې ترسره کېدلی شي بل لور ته د لوګر والي حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل ځوانانو او ورزشکارانو له دوی د عصري او مجهزو لوبغالو د جوړولو غوښتنه درلوده او دوی هم په دې برخه کې پاملرنه وکړه په امریکا متحده ایالاتونو کې پرون یو قاضي د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کډوالۍ په چارو کې په اجرایي فرمان محدودیتونه وضع کړل د هونولولو قاضي ډیرک واټسن پرون پنجشنبه وویل چې چې بابا او نیاګانو همداراس ترونو او خالګانو او د امریکا د ادباو نورو نږدې خپلوانو د سفر په وړاندې محدودیت وضع شوی چې باید دغه محدودیت ترې لري او هغوی امریکا ته د راتګ اجازه ترلاسه کړي د هونولولو د قاضي ډیرک واټسن د هغې غوښتنې په ځواب کې چې له هوایی ایالت کړي و هم د ورته دستور العمل د صدرولو په خاطر مثبت ځواب ورکړل شوی دی ډیرک واټسن ویلی دی د ډانلډ ټرمپ ادارې د نږدې خپلوانو څخه یو غلط تعبیر کړی دی د هغه په خبره نیکه او نیا د فامیل پر راس کې قرار لري په بیت المقدس کې نن د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته نږدې 3 تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول چارواکو ویلي چې پولیسو سمدستي عمل وکړ او 3 وړه حمله کوونکي ووژل د 3 ټپي شویو یهودانو له ډلې 2 تنه په سخت حالت کې دي حمله په بیت المقدس کې د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته چې د زمریانو دروازه ورته وایي نږدې ترسره شوې ده. تر حملې وروسته د زاړه ښار ټولې دروازې تړل شوي او په اقصا جومات کې د جمعې ورځې لمونځ هم لغوه شوی دی. له 2015 کال راوروسته فلسطینیانو په ورته حملو سره 43 تنه اسرایلیان او 3 بهرنیان وژلي دي. په ورته وخت کې اسرایلي پوځیانو هم په فلسطینیانو وار وار حملې کړي چې له ډلې 250 تنه وژلي دي چې ویل کېږي ډیری حمله کوونکي وو یا د حملو په تور وژل شوي دي. دا مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونې لرو چې د منځنۍ آسیا هیوادونه یې وهڅول چې له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو تر څنګ ودرېشي. په روزګان کې عوامو هغه پوځیان وسایل چې د ترینکوټ له شاوخوا څخه یې طالبان پشا کړي.
موږ د دې خلکو سره نهایت ډېر منندوی یو او د دې دغه راتګ د دې دغه یادونه او ستاینه زموږ د مسله قواو څخه دا موږ ته په خپله یو روحي او د زړه یو غټ قوت را بخشي.
دا د روزګان امنی قمندان وو. د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو په تفصیل شغیدلی.
فلحال خو چې کوم واقعیت دی هغه دا دی چې پاکستان اوس پورې طالبانو سره افغان طالبانو سره ملګری دی. سبا چې څه کېږي نو خو بیا هغې سلسله وګورو چې واقعیت څه دی.
د حقیقت څه دی پروګرام کې د افغانستان د تقاعد له عمومي رئیس سره شغیدلی.
تقریبا دا سیستم ډیر ښه سیستم جوړ شوی آینده کې ښه آینده درخشان لري چې آینده کې انشاءالله هر نو مؤثریت هر نو پیشرفت دې سیستم کې راځي.
په دې خبرونه کې مو د نړۍ د تاریخ د یو مهم جشن لمانځلو خبرو. نن د فرانسې د انقلاب ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په بامیان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا د استازو ګډې غونډې ته وویل چې له تروریزم سره په مبارزه کې پکار ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانان یوازې پرې نشتي. د دې خبرو تفصیل له صفي الله سنګزي څخه.
د افغانستان اجرایي رئیس نن په بامیان کې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان په یو ګډ کانفرنس کې د منځنۍ آسیا هیوادونو په چارواکو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه کوي. هغه وویل که څه هم دغه هیوادونه په اقتصادي او فرهنګي چارو کې له افغانستان سره لاس ورکړی خو په بیلابیل وختونو کې له تروریزم سره مبارزه نه ده کړې. ښاغلی عبدالله وویل
در مبارزه با تروریسم و شبکه‌های تروریستی فکر میکنم که
تو ویل تروریسم او تروریستی شبکو سره د مبارزې په برخه کې فکر کوم د دې کار یو درون مسولیت د افغانانو په اوږو ایښودل شوی. همکاري یو برخه کې کمی دی، یو برخه کې هیڅ موجود نه دی او یوې برخه کې موږ له یو داسې چالش سره مخ یو چې له هم متاسفانه له تروریستی ډلو ملاتړ کیږي
حمایت صورت میگیره.
خغلی عبدالله عبدالله په خپل خبرو کې د قفقاز د سیمې څخه افغانستان ته راغلی جنگیالیو یو بیلګه یاد کړه او ویل چې ک په قفقاز کې نختی وی او لانجی وی هغه ویل افغانستان تر ازي اول دي هغه جګړه دلته راوستل کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس په داسې حال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په هغه جنگیالیو انتقاد وکړ چې په افغانستان کې دلته فعالیت کوي او په همدې خاطر د منځنۍ آسیا هیوادونو په چارواکو هم توند انتقاد وکړ چې د ازبکستان اسلامي تحریک غړی فعلان د داعش په لیکو کې فعال حضور لري په افغانستان کې. ویل کیږي چې تر ټولو ځواکمنه برخه یې هم دغه د ازبکستان اسلامي تحریک ګوند غړی دي چې حتی له خپل کورنۍ سره د افغانستان په ځینو ولایتونو کې میشته شوی دي. همدارس د چچن جنگیالي هم د افغانستان د وسلوالو مخالفینو سره یو دي. د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو د استازیو او شنونکو چیرونکو دغه ګډ کانفرنس د دوه ورځو لپاره دوام کوي. نن په بامیانو کې پیل شوی دی او دوی به عمدتاً له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په سیمه ییزو همکارۍ باندې خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله عبدالله د غونډې له ګډونوالو هیله وکړه چې خپل هیوادونو ته په ورتګ سره دي د دغه کانفرنس پایلې له چارواکو سره په روښانه توګه شریکې کړي او هغوی راوبولي چې له افغانستان سره د تروریزم په برخه کې په مبارزه کې همکاري وکړي. ځکه د ده په خبره که یوازې د څو وروستیو اونیو پیښو او حملو ته وکتل شي افغانستان د تروریزم په وړاندې تر ټولو زیاته قربانی ورکړې ده. د ویل ده چې په دغه دورزنی کانفرنس کې د بیلابیلو هیوادونو د شلو هیوادونو بیلابیلو برخو استازیو ګډون کړی دی او تمه ده دوه ورځې سره خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې ملکیانو افغان پوځیان وستایل او د هغوی په غاړو کې د ګلونو ګیډې واچولې. د هغه پوځیان دي چې دوی ورځې مخکې ترین کوټ ته چیرمه هغه سیمې چې لس میاشتې مخکې طالبانو نیولې وې تصفیه کړې. له روزګان د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یو شمیر هغه سیمو اوسیدونکو له افغان امنیتي ځواکونو سره د خپلو سیمو په ساتلو کې هغه وخت ملا وتړل او ورڅخه یې په کلکه خپل ملاتړ اعلان کړي کله چې افغان امنیتي ځواکونو دوی ورځې وړاندې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه ورپاکې کړي. دغه خلک چې تیره ورځ پنځشنبه ناوخته د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شاه منصور سیمو کې راغونډ شوي وو، افغان امنیتي ځواکونو ته ژمنې ورکړې چې تل به یې تر شا ودرېږي او په خپلو سیمو کې به هیڅکله د هیواد دښمنانو ته اجازه ورنه کړي.
بس یوولس میاشتو چې داسې د بربریت سره چې پردي علاقو باندې تېره شول، تاسې ولیدل نن چې دا د نه زغملو وړ ده. زه په وکالت د دې ټولو قوم د شاه منصورو د وانو د کونکلا او د سپینې خاورې د چینو چې دا اوس ظاهردم په دې محفل کې ولاړ دي د دې ټولو په نمایندګي زه د دې ټولو قمندانانو سه او د دوی د عسکرو سه یو علم ته شکرې وایم. دا د بربریت په نسبت سه دا زما ټول اولس د دې دولت تر شا ولاړ دي او د دې باده به درته وایم چې دا په دا خپل کور کې ټول مړه نه شي، بیا د دې خپل کور سه وځم نه.
دوه تکلیفونه چې موږ لیدلي دي په خپل ژوند موږ نه ولیدلي، په ولا چې د خپل کشر د خپل سدي او د خپل ناموس د غو په بیزدتی او په دغه کې ډیر تکلیفونه باندې راغلي. د خپل ځایو ستلی سرپنامونه د پیدا کړي، بسترمونه د پیدا کړي، خوراکمونه د پیدا کړي، نور در آباده پر ډیر تکلیفونه. دا په خپل نه ویل کېږي چې سړی څه ووایي، مګر اوس ډیر خوش یو هغه څه چې د دې وروسته به چې وملس مرزه کزما په زړه کې مصیلي زه به د دولت همکاري پرې نه ږدم په څنګه وسره.
دغه سیمې چې له ترینکوټ ښار څخه شاوخوا 3 کیلومتره لرې دي له تیرو لسو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وې، چې دوی ورځې وړاندې د خنجر و په نوم عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې له وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې پاکې کړي. په ورته وخت کې د دغه ولایت امنیتي مسؤلین د خلکو د دغه ډول ملاتړ څخه هرکلی کوي او وایي کچیرې د خلکو دغه ډول ملاتړ ورسره وي نو زیات شمیر سیمې به تر خپل کنټرول لاندې راولي. د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي چې د ملاتړ په دغه غونډه کې ګډون کړی و له نورو خلکو هم غوښتنه وکړه چې له خپل افغان امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي.
موږ د دې خلکو سره نهایت ډېر منندو یو، موږ د دې ډېر سپاس ګزار یو، موږ د دې خدمتګاران یو، موږ همیشه باید د دې په خدمت کې واوسو او د دې دغه راتګ د دې دغه یادونه او ستاینه زموږ د مسلح قواوو څخه، زموږ د اردو ملي څخه، د پولیسي ملي څخه، امنیتي ملي څخه، بیا موږ ته په خپله یو روحي او د زړه یو غټ قوت را بخښي. بیا موږ د دې خلکو سره دا خبره هم کوو چې ورور راسي دغه منطقه مو وساتي، موږ به نورې پیشروې وکړو، دغه نورې بنتکې به هم دغه سي د دښمن د تسلط څخه آزاد.
شاغلی صدیقی هم دارنګ ویل چې د خنجر و په نوم په دغه عملیاتو کې وسلوال طالبان سخت ځپلې دي او ګڼې سیمې ورڅخه نیولې دي.
د کونړ سیند د سپاند کېدو له امله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د ساخیلو کلي شاوخوا 200 کورونه د سیلاب له ګواښ سره مخامخ دي. د دې سیمې خلک وایي له کورونو خلک وتلي، خو له ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې د دوی پر کورونو د اوبو مخه ونیسي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د کامې ولسوالۍ د ذخیرو کلي اوسیدونکي وایي د ورستۍ ورښتونو له امله د کونړ په سیند کې اوبه ډېرې شوي او د سیند یوه څنډه د ذخیرو په کلي ماته شوې چې شاوخوا 200 کورنۍ د ګواښ سره مخ دي. د دې سیمې اوسیدونکي ننګیالی وایي هر کال چې سیند څپانده شوی دغه کورنۍ له ګواښ سره مخ کړي. دی وایي اوس تر 200 پورې کورنۍ بې ځای شوي او له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي توکو د مرستو پر ځای دي د دوی کلي لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي.
او دلته یوه چرای به تهویلې وله غوندې چرب او ویاله به هغه ویاله اوبو راوړله د کونړ سیند دی او ډېرې کورنۍ دلته زندګي کوي، ډېر خلک پراته دي او دا وی ډیر مشکل دی او بس عموما قانوني ورشي انده غي مشکل د خلکو ولا چې غوړي او وری جندري دی او دا چې نور نه لږه دا 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 د دولتي چارواکي ویمن ګولای او نور به ان شاء الله به دې خبرونه کوي.
بل خو دا ننګرهار ولایتي اداره وای دا سونه یوازې په کامې ولسوالۍ کې نه ده بلکې په نورو سیمو کې هم ځینې کورونه د اوبو لږ وخت سره مخ شوي دي. د ولایت وینا تاوله خو ګڼې وای د ځینو سیمو سروې شوي او پام کې دا چې د داخلو کلي لپاره هم استنادي دیوالونه منظور کړي.
د کلو پراختیا ادارې په چوکاټ کې لپاره بودیجه هم ځانګړې شوې ده چېلته به استنادي دیوالونه جوړیږي او ځینې نور چارې به ترسره کیږي. موږ به هڅه وکړو چې د ذخیرو سیمه هم په دغه پروژو کې شامل کړو. اول خو به شامل شوي وي ډېر کروالو مات لا تر اوسه ما سره نشته دي که شامل شوي نه وي موږ به له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو تر څو دوی هم دغه سیمه په پروژه کې شامله کړي.
درې کاله وړاندې په همدې موسم کې د کونړ سیند د تپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه کې سیلابونو په لسګونه کورونه تخریب کړي وو چې د سیمې د خلکو په وینا د دوی غږ چا وانه اورېده او دا ستونزه د بیا ځل لپاره تکرار شوه.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په فرانسه کې د هغې لانجې په اړه خبرې وکړې چې له یوې روسي مدافع وکیل سره د ده د زوی د لیدنې په سر راپورته شوې ده. ښاغلی ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د ګډ مطبوعاتي کنفرانس پر مهال د خپل زوی دفاع وکړه. د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، ټرمپ د خپل زوی د دفاع لپاره څه وایي په داسې حال کې چې د هغه کار په امریکا کې سخت عکس العملونه راپارولی دي؟
ډېره مننه. سلام اوریدونکو ته. ولسمشر ټرمپ پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په ګډ خبري کنفرانس کې د خبریالانو پوښتنو ته په همدې موضوع ځوابونه وویلې او د یوې روسي مدافع وکیل سره د خپل زوی د کتنې دفاع وکړه. ویل د دې کتنې هدف دا و چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ډیموکراتي سیالي هیلری کلنټن په اړه مهم معلومات ترلاسه کړي او دا د په وینا یو عادي کار دی. ترامپ وویل اکثر خلک دا ډول کتنې کوي او د دې ډول کتنو ته د خپل سیال په اړه د تحقیق نوم ورکه.
په دې برخه کې د کانګرس ځینو غړیو هم عکس العملونه ښکاره کړي دي. کانګرس څه غواړي؟ نو د کانګرس اعتراض څه دی؟
د کانګرس د استازو د جرګې مشر پاول راین ځوان ډونالډ ټرمپ، خو دواړه ډونالډ ټرمپ میږي، پلار ډونالډ ټرمپ او زوی ډونالډ ټرمپ. د ځوان ډونالډ ټرمپ راین، البته ځوان ډونالډ ټرمپ له روسي مدافع وکیلې ناتالیا ویسلنیتسکایا سره دا یو څه ستونزمن نوم دی، د خپلې کتنې په اړه د کانګرس غونډې ته د توضیحاتو لپاره غوښتی دی. ځوان ټرمپ دې ته چمتووالی ښودلی چې له کانګرس سره به همکاري کوي او د ولسمشر د کورنۍ لومړنی غړی به وي چې د کانګرس د هغې کمیټې په وړاندې څرګندونو ته حاضرېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د هڅو په اړه تحقیقات کوي. د سنا د عدلي قضایي کمیټې مشر چارلز ګراسلی هم پرون وویل چې له ځوان ټرمپ څخه به په یو مکتوب کې غوښتنه وکړي چې په عام محضر کې په دې اړه توضیحات ورکړي. او راین وویل، ښاغلی راین وویل چې دی هم د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
نو د خلکو لیدنې کتنې خو د خلکو شخصي کارونه دي، نو د انتقاد کوونکو اصلي اعتراض د رسنیو له مخه پڅه کړي.
ځوان ټرمپ روانه اونۍ کې دا خبره افشا کړه چې پروسه کال په جون میاشت کې له ویسلنیتسکایا سره پر لیدنې وروسته له هغه موافقه وکړه چې د ته وویل شول چې دا روسي وکیله د روسیې د حکومت استازی ده او د میرمن کلنټن په اړه خورا مهم معلومات ورسره دي. د هغو معلوماتو له مخې چې ولسمشر ټرمپ روانونی کې په څو ایمیلونو کې خپاره کړل، ځوان ټرمپ وایي چې دا خبره د ده خوښه شوه، همدا چې دا معلومات له دې میرمنې سره شته. نو ځکه یې خپل اوخي جاوید کوشنر او د خپل پلار د انتخاباتي کمپاین د هغه وخت مشر پال منافور ته بلنه ورکړه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې ویسلنیتسکایا د روسیې د حکومت استازی نه، بلکې یو خصوصي مدافع وکیل ده او د ده له زوی سره د هغې کتنه هم کومه خاصه، یعنی کومه خاصه پریکړه نه ده پکې شوې او کومه خاصه نتیجه هم نه ده درلودلې.
تکل صاحب مننه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په فرانسه کې دی او تمه ده چې نن د فرانسې د انقلاب په کلیزه کې برخه واخلي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د فرانسې د انقلاب په اړه یو تفصیلي مطلب خبرو.
ازادي راډیو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کندهار کې د کوکنارو د نوي فصل لپاره په داسې حال کې چمتووالی نیول کیږي چې تیر کال د دغه بوټي په کښتونو کې 10% زیاتوالی راغلی و. دا چې ولې هر کال په کندهار کې د کوکنارو په کښتونو کې زیاتوالی راځي، دا پوښتنه صادق رښتینی د کندهار د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د رئیس ګل محمد شکران څخه د مرکې په سر کې کړي.
کوکنارو په کښت کې زیاتوالی په نامنه مناطق کې چې د دولتي حاکمیت څخه لیرې وي او یا مسافر ډېر وي، چېرته دولتي ضد مافیاته د مخدره موادو قاچاق مافیاته وجود لري، زموږ بزګران د بېچارګۍ او د بېوزلۍ په وسیله باندې دا کښت کوي او دغه نړیواله مافیا چې مخدره موادو مافیا ده په ډېرو ولسوالیو کې فعالیت کوي او دغه ډېر دولتي ځمکې غصب کړي هم دي او ډېر د بزګرانو د بېوزلۍ د بېچارګۍ څخه سو استفاده کوي. همدوی تشویق کوي چې اول او دوهم درېیم کښت وکړي.
دغه مافیا څوک؟
قاچاقبران. عمده قاچاقبران، لوی قاچاقبران چې نورو مملکتو ته قاچاق وړي او قاچاقي.
تېر کال په کندهار کې پر 40,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوې وه، خو تاسو یوازې 1,400 جریبه کوکنار مات کړل. په داسې حال کې چې هدف 4,000 هکتار درکول شوی و،
کښت معنا دا نه ده چې کښت ډېر سو یا کښت لږ سو. ولې کرلې داسې چې اوس بدبختانه ووایم چې دغه نړیوالې مافیا خلک ډېر تشویق کړي دي، زموږ زراعت یې له منځه وړی دی، زموږ د آبیاري سیسټم یې له منځه وړی دی، خلک یې ډېر تشویق کړي دي، دغه تریاکو ته او د تریاک خلک ډېر کړي، هغه هم د مجبوریتو د غربت په اساس باندې.
د دغه کوکنارو ډېره برخه په هغه سیمو کې وه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، لکه ژړۍ، پنجوایي، میوند. ولې دولت په نت باندې دی چې مخنیوی وکړي؟
درې کټګوري ولسوالۍ موږ لرو چې یو هغه ولسوالۍ دي چې پراخه اراضي لري او بعضې مناطق یې نام نه دي، او بل هغه ولسوالۍ لرو چې اوبه نه لري او اراضي یې ډېره پراخه ده، هغه کې دغه نور بدیل کښتونه کېږي، او یو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ لري چې ښار ته نږدې دي او هغه صفر ولسوالۍ دي چې تقریبا هغه کښت نه کوي. نو په دې اساس سره ژړۍ او میوند چې دي ډېر پراخ کښتونه لري، ډېر منطقې ګټ خوشبختانه د کندهار د ولایتي ادارې په ولکه کې دي او د حاکمیت لاندې مناطق لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړي چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشویق کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیداتونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکافو نه کوي، نو دوی مجبورن دغه مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري، او دوی د روزمره مصارفو د اکمالولو دپاره د نشي توکو کښت زړه کوي.
په تېرو دوو کلونو کې په کندهار کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه پروژه د فورزون په نوم وه چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې، خو کروندګر دا پروګرام بې اغېزې بولي. تاسو د پروژو د نظارت او پلي کېدو سره همکار واس، آیا د بزګرانو دا خبره سمه ده؟
په افغانستان کې که یوه خښتې شول کېږي او که یو کال کار کېږي، که یو کانال پاکېږي، که یو تعمیر جوړېږي، دا د بدیل معیشت معنا ورکوي او دا د وطن د جوړېدو، د ولسوالۍ د جوړېدو، د ولایت د جوړېدو او د مملکت د جوړېدو معنا لري. د مثال په توګه یوولس کاناله په پنجوایي او ژړۍ ولسوالۍ کې د اوبو عقابه تقسیم شوی دی چې حتی په تېرو کلو کې تاسو به د جای شهیدان ساته د انسان په وینه دوی د اوبه راتېرولې او جنګونه وو، د کانالونه خراب شوي وو، تخریب شوي وو، له منځه تللي وو.
د کندهار د نشه یي موادو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران. ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږ نیم ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شئ. په نورستان کې د 45 میلیونو افغانیو په لګښت د پروژو قراردادونه د ساختماني شرکتونو سره لاسلیک شول. په دې اړه له سیمې روحله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د وو کانالونو د رغولو قراردادونه ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل او ډیر زر به عملی چاري هم پیل شي.
زراعت وزارت لخوا نه د وو پروژو نوي قراردادونه نن وشو چې په هغې کې مجموعا 3.9 میلیون افغانۍ باندې دا پروژې به تکمیلېږي. دوه پروژه د وایګل ولسوالۍ کې دي او یو یې د واما په ولسوالۍ کې ده، او درې پروژې د نورستان په مرکز کې د ټول د کانالونو پروژه دي چې په مجموعي ډول باندې 3.9 میلیون افغانۍ په دې باندې لګښت راځي د یو کال په موده کې بشپړ شي.
هغه وایي د یادو پروژو د کارونو پیل کېدلو سره به سلګونو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره شي او د بشپړېدو سره به یې سلګونه جریبه ځمکه خړوب شي.
عملی کار به در راتلونکي اونۍ کې په دې باندې په دې پروژه باندې کار شروع شي او انشاءالله د یو کال په مدت کې بشپړ شي. بلې، د هر کانال خپل د اوبو دغه چې ساحې ته رسېږي هغه معلوم دی. مجموعا داسې 1500 جریبه دپاره
والی وای د دې ترڅنګ د معلولینو دپاره د حرفوي زده کړو د وسایلو اخستلو یو قرارداد هم لاسلیک کړی چې په برکت په ډیر معلولین کسبونه زده کړي او خپلو کورنیو ته به د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو جوګه شي.
یو خو د حرفوي کورسونو دپاره د وسایلو د خریداري قرارداد چې 1.3 میلیون افغانۍ باندې دغه قرارداد شوی دی د کار او ټولنیزو چارو ریاست له خوا.
نورستان هغه ولایت دی چې په تیرو کلونو کې د مرکزي حکومت او مرستندویانو له پامه غورځېدلی و او که چا به د کومې پروژې پلي کولو دپاره بودیجه ځانګړې کړه هغه به هم د چارواکو او د شرکتونو د مالکانو لخوا حیف و میل شوه او د نورستان ستونزې به په خپل ځای پاتې وي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مطلب وکیب نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی مادر راغلی او زمونږ بېخي نه سړک شته نه اوبه شته نه مکتب شته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې ده لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله وکتل خو هغې ونه په سپینګیرې راغونډ کړه سپینګیرو سره خپله خبرې وکړلې نور هېڅ تفاون هغه پیدا ونه کړه. موږ ته
ازادي راډیو زړه د پښتون څخه کې دار باس کې سپاس کړي بارا ورور ادم په دروازه پر ګوندک پاتې موږ ته دا چې څنګه نکړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتم ځکه زمانو باندې ته چې نن دا وڅنګ لار د مجلس لپاره.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا مېرې د دفندل احمد اوسیدونکی. موږ په پاکستان کې د مهاجرت ځان کړو، مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماجد $200 سي اصل باندې احمدینه په درنده هیله چې $300 به تا وته وته کول شي دا د پی نفر سره او یو ګاډي کرایه یو 1,000 روپۍ ده د سرپنا ځان خلک نه لګي.
ہلو السلام علیکم. مسلمانان په داد یاران پر مرز باندې په ایران کې په پاکستان کې مری آیا د دوه ګنا د چا په غاړه دی الله آیا د دوه باس خاص مثلا سبا د دغه مسولین د افغانستان کې اوس خنه کېږي صاحب.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونه مو اوریدي کې صبر په بټو پسې ګرځي خو اوس داسې بټوې جوړې شوې دي چې په کې صبر پسې ګرځي.
د سی بټوه جوړ شو چې نه یوازې موبایل چارجوي او له وای فای سره وصلېږي بلکې کای څوک غلا کړي د غلا عکس هم اخلي. له دې جی بی بټوي څخه چې والټر من نومیږي د پاور بانک او د وای فای د هارت سپاټ په توګه هم کار اخیستل کېدای شي. له دې بټوي سره جی پی ایس یا لارښود هم یو ځای کولای شو. البته دا بیا پتا سپوري اړه لري چې په بټوه کې نور څه زیاته وي. که د موبایل خاوند خپل ټلیفون هیر کړي دا بټوه یې ور په یادوي. د دې بټوې تر ټولو په زړه پورې برخه یوه کوچنۍ ځیرکه یا سمارټ کمره ده چې که بټوه ورکه شي یا یې څوک غلا کړي د غلا عکس په پټه اخلي. دا عکس له بټوې سره د وصل شوي ټلیفون خاوند یا په حقیقت کې د بټوې اصلي خاوند ته لیږل کیږي. په بټوه کې یو سیم کارت شته چې موبایل ټلیفون یې د والټر من ویپاڼې له لارې غل موندلی شي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو.
بښنه غواړو په دې اعلان کې تیروتنه وه. د ولایت په ولایت پروګرام د ماسپښین له دوو تر دریو بجو او بل پروګرام د همدې ولایت په ولایت له دریو تر څلورو بجو پورې دی. په لومړي ساعت کې د لوګر والي د ازادي راډیو میلمه دی محمد حلیم فدایي به په دې خپرونه کې برخه واخلي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او له میلمنو پوښتنې وکړي او د لوګر له والي څخه پوښتنې وکړي. دوم ساعت مو زابل ولایت ته ځانګړی شوی دی چې د زابل چارواکي به په یغه پروګرام کې برخه واخلي. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي څرګندونې لرو. همدارس د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره هم په تفصیل د افغانستان او پاکستان د روابطو په ارتباط ژغېدلی یو. خو دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه.
د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسولیت په افغانانو ایښی دی. عبدالله عبدالله د خبرې نن له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څلورم ګډ کانفرنس ته په وینا کې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین چې څلور یې د داعش غړي دي وژل شوي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي د عملیات د افغان او پوځیانو په ملاتړ په ننګرهار، کونړ، کاپیسا، پکتیکا، خوست، لوګر، کندهار، روزګان، کندوز، فاریاب، تخار او هلمند کې شوي چې 40 نور مخالفین په کې ټپیان هم دي. په لوګر کې نوی 202 پوړیز سپورتي جمنازیم چې د 500 کسانو ظرفیت لري او د 50 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی ګټه اخیستو ته وړاندې شو. په بیت المقدس کې نن د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته نږدې درې تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. پولیسو ویلي درې وړه حمله کوونکي هم وژل شوي دي. او په امریکا متحده ایالاتونو کې پرون یو قاضي د ولسمشر ټرمپ د کډوالۍ په چارو کې په اجرایي فرمان محدودیتونه وضع کړل. د هونولولو قاضي ډریک واټسن وویل نیکونه او نیاګانې، ترونه او ترورګانې امریکا ته له راتګ منع شوي چې باید د دوی په وړاندې دا محدودیت لرې کړای شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان حکومت باید طالبان له سیاسي پلوه وهڅوي، هغوی ته امتیازات په نظر کې ونیسي تر څو د سولې خبرو ته سر ټیټ کړي. پاکستان به تر کله د طالبانو خبري کابل ته رسوي؟ په دې اړه وړاندې په تفصیل د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره شغېدلی یو. خو اوس د پښتونخوا د عوامي ګوند د مشر څرګندونې لرو. محمود خان اڅکزي یو ځل بیا پر پاکستان ټینګار کړی دی چې له افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې مداخله پای ته ورسوي. دی وایي که پاکستان داسې ونه کړي له سختو بحرانونو سره به مخامخ شي. محمود خان اڅکزي دا خبرې په کوټه کې خبري غونډې ته کړې دي. تفصیل زموږ خبریال بارکوال میخیل راکړي.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل په پاکستان کې د میشتو قومونو د ګډ فدرېشن او په سیمه او افغانستان کې د سولې لپاره په کار ده چې په پاکستان کې دیموکراسي دوام وکړي. ښاغلی اڅکزي د پاناما اسنادو په اساس پر صدر اعظم نواز شریف او د هغه پر کورنۍ د لګېدلو تورونو په اړه وویل په دې هیواد کې په فساد او درغلیو تورن هر څوک باید محاکمه سي. وایي د یوې کورنۍ په ضد د درغلیو په تور ګامونه اخیستل او له صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه دا څرګندوي چې یو ځل بیا په دې که دموکراسی را پرزول کیږي.
پاکستان انتهایی خطرناک حالات می
پاکستان لډیرو بدو حالاتو سره مخامخ دی او د نورو لوړو ځوړو او ګډوډیو توان نه لري. زه د پاکستان د پوځونو په شمول د اپوزیشن لټولو ګوندونو د پښتونخوا ګوند لاړخ غښتنه کوم چې د پاناما اسنادو خبره نور و نه شار به کنه پاکستان به د نورو بحرانونو شکار سي. محمود خان اڅکزي په سیمه کې ورستوي ترورستي پیښو ته په کتنې سره وویل پاکستان اوس هم په ایشیا کې یو پرمختللی هیواد جوړېدای سي، خو شرط دا دی چې دلته به امنیت وي. وایي که امنیت نه وي نه یوازې به د چین پاکستان اقتصادي لاره جوړه نه سي، بلکې پاکستان به نور په ستونزو کې ښکېل سي.
هر قیمت پې افغانستان کې سات پاکستان
هر ډول چې وي پاکستان به له افغانستان سره د سولې فضا جوړوي. که نه وي یوه وړه تېروتنه به موږ له داسې بحران سره مخامخ کړي چې بیا به یې موږ سنبال نه کړو. موږ په هیڅ ډول په دې سیمه کې جګړه نه سو زغملای. په جلال آباد کې د لوی بم د بمونو مور غورځول زه د پاکستان لپاره د امریکې لخوا خبرداری ګڼم چې که چا په غارونو کې څه پټ ساتلي وي موږ یې تباه کولای سو.
سکتے ہیں.
شاغلی اڅکزی د پخواغوند پر پاکستان ټینګار وکړ چې افغانستان سره خپل اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې لاسوهنه پای ته ورسوي. دوی ویل افغانستان لسګونو کلونو د پاکستان د خلکو لپاره دارالامن اوسېدلی دی او اوس هم افغانستان د پاکستان دوست هیواد جوړېدای شي.
افغانستان او پاکستان کار
د افغانستان او پاکستان پخلاینه تر ټولو اسان کار دی، خو دلته په پاکستان کې له کرکې د ډکو فکرونو مخنیوی کول غواړي. که ډاکټر عبدالله عبدالله دی، که اشرف غنی صاحب دی او که کرزی صاحب دی، د برابرۍ په اساس به موږ افغانستان ته د دوی د استقلال ضمانت ورکوو. بیا د افغانانو پخلا کول زما کار دی او زه وایم په افغانستان کې زموږ لاسوهنه به موږ تباه کړي. ټول نړیوال ځواکونه تر موږ راچاپېر سوي دي. بیا به نه زموږ په وس وي، نه به د کرزی صاحب په وس وي. زموږ ملک به د نړۍ د زورورو د بمباریو مرکز وي او موږ به ژاړو. محمود خان اڅکزی افغانستان ته د حزب اسلامي د ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ او افغان حکومت سره د پخلاینې هرکلی وکړ او وی ویل چې ډیموکراسي یوازینۍ لاره ده چې په وسیله یې خلک د ولس په رایو واک ترلاسه کولای سي، او وی ویل چې هر ډله باید خپلې شخړې له سیاسي لارې حل کړي.
په راپور کې مو د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی په څرګندونو کې واورېدل که چېرته اسلام آباد په افغانستان کې مداخلو ته دوام ورکړي په خپل بل سخت بحران سره مخامخ شي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو د یو بل مشر څرګندونې لرو. له د افراسیاب خټک څرګندونې، له افراسیاب خټک څخه مې د ازادي راډیو په مرکزي دفتر پراګ کې دا پوښتنه وکړه چې د پاکستان څرنګه د طالبانو په وینا دا خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت باید طالبانو ته ځینې سیاسي امتیازات ورکړي تر څو هغوی وهڅوي چې خبرو ته رامات شي. ښاغلی خټک وویل
اسلام آباد چې کوم سیاست افغانستان باره کې کوره کړې دی، هغې کې متاسفانه دا د طالبانو طرفداري چې ده دا پکې ډېره جوته ده. افغانستان کې ریاست دی چې اساسي قانون لري، نظام لري، نو هغې نظام په چوکاټ کې دننه باید خبرې وشي. هرې خبرې چې کېږي دا د ګلبدین حکمتیار صاحب لاړو خبرې وکړي او خبرې حل شوې. نو دغسې که طالبانو کوم څوک داسې خبرې کوي نو هغه دې لاړ شي. خو دا ده چې پاکستان حکومت نه سړی پوښتنه وکړي چې خپله پاکستان کې چې طالبانو غوښتنې کړې نو پاکستان ورسره څه چل وکړو. دوی کور پسې اف 16 اف 16 یا اف 14 تیارې ولېږلې. نو افغانستان ته سر باید دوی داسې کومک وکړي چې پاکستان کې داسې خلک پرې نه ږدي چې هغوی افغانستان کې جنګ کوي.
نو خټک صاحب، پاکستان غواړي له افغانستان څخه
دا سوال خو ګران سوال څه دی چې خپله پاکستان کې دننه چې کوم سیاسي ګوندونه دي که هغه مخکې د زرداري صاحب حکومت و که اوس نواز شریف صاحب حکومت دی، هغې هم په دې نفره نه دي پوهېږي. نه هغې هم دا سوال هم پوښتنه کوي چې دا افغانستان کې د دغه سیاستونو مطلب څه دی، ځکه چې څه معقول مطلب خو شته نه. خو سړی چې نامعقول هغه وګوري نو دا د ساړه جنګ د زمانې هغه فرسایشي جنګونه او د فرسایشي جنګونو په وسیله غلبې هجمونیانې جوړول
فکر نه کوي. د ساړه جنگ په وخت کې که دغه رقم نظریات شوروي اتحاد لرل نو هغوی خو یو قوت و. پاکستان یو کمزوری هیواد، اقتصاد خراب، نفوس زیات، فقر پکې ډېر، لوږه پکې ډېره، یوې خواته له هند سره روابط خراب، بل لور ته له افغانستان سره روابط خراب، دا د دې توان لري؟
ولا پاکستان کې لکه ما ارزو کو پارلمان دی، قضا ده او سیاسی منتخب حکومت ته هغه خدا نظر نه لري. هغه خو وایي چې باید ګاونډي او دوسره خه مناسبات ولرو. خو پاکستان کې په خصوصا په دې نظامی برخو کې ځنې محافل داسې دي چې هغه ځنې کړې داسې دي چې هغه دغه سیاستونه کړې دي په خوا هم او متاسفانه اوس هم دغه تمایل چې ډېر لري او په دې ونې ولاړ دي. دوی ډېر د عقل او دلیل خبرې ته غوږ نه نیسي. دوی یو ډیر یو قسم ته هغه ذهني ګرایي چې ورته وایي د هغې ښکار دي او دوی دا خیال دی چې دوی داسې څه فکر کوي دا کولی شي.
په تیرو کلونو کې له 2000 لومړي کال راوروسته مې مطلب دی، په لومړیو تقریبا 500 کلونو کې چې پرویز مشرف په پاکستان کې واکمن و، په هغه وخت کې د غرب او د لویدیځ روابط له پاکستان سره شو. پاکستان به خپل متحد ګاڼه او له پاکستان سره روابط هم شو، لیکن لږ وروسته په پاکستان باندې مرستې هم کمی شوې دي، په پاکستان باندې فشار هم زیات شوی دی او حتی خبره دې ته را رسېدلې ده چې جنرال جان نیکولسن د فبروري په میاشت کې کانګرس ته وویل چې د پاکستان له درکه ډېرې اندېښنې لرو په افغانستان کې. او په دې وروستیو کې څو ورځې مخته د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو غړي او د تروریزم ضد کمیټې مشر ټیټ پو په واشنگتن ټایمز کې مقاله ولیکله او هغه ویل چې پاکستان دوه مخه سیاست لري. دغه خبرې فکر نه کوي چې پاکستان به دې ته مجبور کړي چې له دې سیاست لاس واخلي؟
ولې تر اوسه پورې امریکایانو څو واضح ستراتیژي مخکې ته راوستې نه ده؟ اغلتنا تودی خبریم کیږي، سړی خبریم کیږي، نرمی خبریم کیږي، ګرمی خبریم کیږي.
فکر نکوي چې په ورستیو کې تودی خبرې زیات شي؟
زیات شي دي، خو دې مرحله ته نه رسیدلی چې پاکستان دې ته وادار کړي چې خپل سیاستونه بدل کړي. تجدید نظر کامل نو کې د دې مرحله ته لاندې. آیا
ځینې نقشې د سنفسه لکه په ننګرهار کې چې بمونو مور بم استعمال شو، او بیا په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا کې هتا دي حقانی شبکې یو غړی په نقشه سو؟
نو درون حمله خو نوی پدیده نه ده. درون حمله خو تیرو شو کالو کې سوسو زله شوې دي، تیرو خزل له سو پیځو سو کالو کې خډیر زله شوې دي 9/11 نه پس. خو هغه باندې خو پاکستان خپل سیاستونه بدل کړی نه دي. یعنی دا خلک تر اگر خلک مړه شوي دي په درون حملو کې، مګر بیا نور تر اگر موجود وي چې هغه د هغه ځای اخیستی دي.
خو بیا ډیر وخت درون عملی ودرېدی، خو اوس چې بیا شروع کیږي او بیا ترامپ وایي چې زه نوې ستراتیژي کې پاکستان هم شاید شامل کی. بیا
نو ترامپ خو وایي کنه، خو ویل یو خبره ده او لا خو عمل کې څه معلوم نه دی کنه.
پر اصل کې چې تاسو وایئ چې په پاکستان کې سیاسي مشران د پوز له بهرنی پالیسی شکایت لري، هند اعتراض لري، کابل اعتراض لري، او د امریکا ځینې مشران په کانګرس او په نورو سیمو کې هم د شکایتونه کوي، په پاکستان باندې مرستې هم کمې شوې دي. تر کله پورې د پاکستان پوز کچرته د خبره سموي چې په افغانستان کې مداخله کوي، تر کله دوام ورکولی شي؟
ارزاده کرا چې تاسو لږ دې ته غور وکړئ چې آیا دغه پاکستان او فوج او امریکا د کلونه کلونه همکاري لري، او دوی امریکای سره همکاري کړی ده، خو خپل برنامه مخې ته بوتلی دي. داسې برنامه چې امریکای خوښې نه وي، پاکستان به اتوم جوړول، امریکای به وشنه به جوړوي. 9/11 نورسو پاکستان متحد دی، اوس پورې دی، نان ناټو متحد دی، حیثیت اوس پورې لرلی دی، او دا سره دی چې پاکستان کې مثلا اسامه بن لادن ملته کې وژل شو، امریکایي عسکر وژلو، یا داسې نور ډېر القاعده مشران
ملا اختر محمد منصور
وژل شو. پاکستان یو طرف ته ورسره متحد پاتې شوی دی، بل طرف ته خپل ځینې کارونه کړي چې امریکایي خوښ بو یا خوښ نه وو، خدای په خپل سمې کړي. نو تر اوسه خدای سیاست پاتې شوی دی، نو داسې نه چې دا اوس تازه شروع شوی دی.
خټک سب کچرته دی امریکا په ستراتیژي کې چې د افغانستان لپاره جوړوي، ځینې ټکي پاکستان د فشار لپاره هم پکې ځای شوی وي. فکر نه کوي چې د پاکستان سیاست کې به تغیر راشي او دا ستراتیژي هم په لنډ وخت کې شاید اعلان شي؟
دا خو اوس خو دا فعلاً خو مفروضه بده کنه چې داسې موشي یا بده شوشي. خو فعلاً خو چې کوم ګراوند باندې واقعیت دی، هغه دا دی چې پاکستان اوس پورې طالبانو سره افغان طالبانو سره ملګری دی. سبا چې څه کېږي نو خو بیا به هغې سلسله وګوري چې واقعیت څه دی، یعنی په ګراوند باندې په ځمکنی واقعیت څه دی.
یعنی ستاسو په نظر د امریکا ستراتیژي ته باید انتظار وشي؟
امریکا ستراتیژي انتظار وشي چې هغې واقعیت ستراتیژي جوړوي که نه جوړوي، دا هم یو سوال دی کنه. یو قسم ته د امریکا سیاست کې څو پورې چې وضاحت نه دی راغلی، هغه پورې دا ویل مشکله ده چې هغې ستراتیژي به رښتیا څه ستراتیژي وي.
خټک صاحب مننه.
کور ما پاتې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د فرانسې جشن ته مخه کوو. فرانسه په داسې حال کې د باسټل ورځې د لمانځنې مراسم ترسره کوي چې د هغه هیواد ولسمشر ویلي دي چې نړۍ هیڅکله داسې نه وه ویشل شوې لکه اوس چې ده. په فرانسه کې د دې مراسمو ویاړلی میلمه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه میرمن ده. راپورونه وایي چې فرانسې ته د امریکا د ولسمشر تر سفر مخکې فرانسوي هم امریکایي ځواکونو چې د لومړنۍ نړیوالې جګړې د زمانې هیلمټ یا اوسپنیزې خولۍ یې پر سر کړې وې مارش وکړ. تیر کال د فرانسې په نیس ښار کې د باسټل ورځې پر مراسمو تروریستي حمله وشوه چې لږ تر لږه شپږ اتیا کسان چې د مراسمو لپاره ورغلي وو ووژل شول، او د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې واخیست. د 1979 میلادي کال د جولای په 14مه د فرانسې خلکو د باسټل په نوم پر یوه زندان حمله وکړه. دا پیشه د فرانسې د انقلاب چې تقریبا پر ټوله نړۍ اغیز وکړ مهمه برخه ګڼل کیږي. فرشته جلال سیک د دې ورځې په اړه راپور لري چې د ګارډین او انډیپینډنټ رسپانډو له معلوماتو هم پکې کار اخیستل شوی.
لکه څنګه چې په افغانستان کې د اسد یا ازمریات وشتمه هر کال د خپلواکۍ د منځلو لپاره ده، په فرانسه کې د جولای په 14مه خلک ملي ورځ لمانځي. فرانسویان دا د باستیل ورځ بولي چې په اورلوبو د ښو خوراکونو پخول او موسیقي لمانځي. د اتلسمې پیړۍ په وروستیو کلونو کې فرانسه له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ وه. د فرانسې پاچا لوی له خلکو سره ډیر واټن پیدا کړی و او د خپلو خلکو له وضعیته بې خبره و. په فرانسه کې زیاتو خلکو د شاهي کورنۍ ضد احساسات درلودل او له سیاسي بحرانه په تنګ شوي و. باستیل هغه مهال د پاریس په زړه کې یو اساسي پوځي مرکز و چې یو زوړ زندان یې هم درلود. د باستیل پوځي اډه او زندان په فرانسه کې هغه مهال د واکمنې شاهي کورنۍ د قدرت سمبول ګڼل کېدل. په باستیل زندان کې د شاهي کورنۍ سیاسي مخالفان زندانی کېدل. د فرانسې خلک له فقر، ناکراری او سیاسي بې ثباتۍ په تنګ شوي وو. کله چې پاچا د مالیې خپل یو وزیر چې خلکو ترقي غوښتونکی بلل له دندې لرې کړ او په پاریس کې پر سیاسي مخالفانو د بندیزونو کړۍ لا تنګه کړه، ډېر ازادي غوښتونکي او لیبرال فرانسویان د شاهي کورنۍ پر ضد کودتا ته وهڅېدل. په نتیجه کې د شاهي کورنۍ د پلویانو او مخالفانو ترمنځ جګړه پیل شوه او د جولای په 14مه د باستیل اډې پوځیان د هغو وسلوالو له لورې کلابند شو چې د شاهي کورنۍ په مخالفت کې سلاوي اخیستې وې. د دغو وسلوالو شمیر تر زرو کم و او تر 2 ساعته مقاومت وروسته یې د باستیل دروازې ماتې کړې. پر باستیل د حمله بری په ټوله فرانسه کې خلکو ته دا پیغام ورکړ چې پاچا لوی او د هغه پوځ ډیر قدرت نه لري. کله چې خلکو دې ته وکتل په ټوله فرانسه کې د انقلاب د اور په څیر کې والوتل او بالاخره د پاچا لوی او د ملکې ماری انتونیت چې د خودخواهۍ په اړه د فرانسې خلک ډېرې کیسې لري د واکمنۍ ټغر ټول سو. د فرانسې د انقلاب تر ټولو زړه کیسه دا ده چې وایي په 1798 میلادي کال کې یو چا ملکې ماری انتونیت ته وویل چې د پاریس خلک دومره غریب شوي چې د خوراک لپاره حتی وچه مړۍ نه لري. ویل کېږي چې ملکې ماری انتونیت په ځواب کې ویلي و چې پاریسیان که وچه ډوډۍ نه لري کیک او کلچې دې وخوري. دا خبره په ملکې ماری انتونیت پورې تړل شوې او تاریخي ثبوت یې نسته، خو داسې ویل کېږي چې په فرانسویانو کې د شاهي کورنۍ په وړاندې لا زیاته کرکه وپاروله او د فرانسې انقلاب ته یې لار لا صافه کړه. د فرانسې د انقلاب د بری په لومړیو 15 میاشتو کې د باستیل زندان رنګ سو او پر ځای یو تاریخي څلی جوړ سو چې په فرانسه کې پر بې ثباتۍ د خلکو د بری سمبول ګڼل کېږي. د فرانسې خلک د باستیل ورځ د پوځي بری په توګه نه لمانځي، بلکې هغوی د جولای 14مه د خپلې ازادۍ، برابري او د خپل ګډ هدف په نوم لمانځي. په فرانسه کې د 19مې پیړۍ په پیل کې د باستیل ورځ په مراسمو کې پوځي پریډ یا رسمي گذشت وسو چې په نړۍ کې تر ټولو لرغونی پوځي پریډ ګڼل کېږي. دې مراسمو ته هر کال د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران ورځي. سږ کال به د دې مراسمو مشر میلمه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وي. Pour se faire pardonner, il offre un حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. یو شمیر متقاعد شوی دولتي مامورین وایي چې د خپل تقاعد د اخیستو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او کارونه یې پر وخت نه خلاصیږي. دوی وایي چې د تقاعد د خزینې عمومي ریاست ته په میاشتو میاشتو منډې وهي، خو بیا هم ورته په وعدو پسې وعدې ورکول کیږي. دا چې ولې د متقاعدینو ستونزو ته پاملرنه نه کیږي، ستونزه په کوم ځای کې ده، او راتلونکي کې به هم د متقاعدینو ستونزې پر ځای وي کنه، د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې پرې بحث کوو. زه اکرام الله اکرام یم او د نن په خپرونه کې را سره د افغانستان د تقاعد عمومي رئیس ګل محمد منتظر میلمه دی. مننه منتظر صاحب چې وخت مو راکړ. که پایلې له دې وکړو چې ډېری متقاعدین د تقاعد د اخیستو پر مهال د ګڼو ستونزو یادونه کوي او وایي چې د دوی تقاعد په وخت نه ورکول کیږي، تاسو د یو مسؤول چارواکي په توګه کوم ځواب لرئ چې ستونزه اصلا په کوم ځای کې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته دا ښه سوال دی چې موږ خو ما وایم چې موږ تقریبا دوه درې عامل دغه ده چې موږ دوه پروسه ډېر سخت فیصله ضرورونکې ده او فیصله مانع د کار موږ سره ده. اوله دغه پروسه د بایومتریک چې دغه د لکله زر نفر مجموع کې موږ دا ټول بایومتریک کوو، یو ګڼه ګونه جوړي خامخا بیروبار جوړي د هله جوړي، او یو دغه مسلو ډېر زر نفر موږ له سره تثبیتو محاسبه کوو، بل اخر حساب نوې کارت ورکو، کارت یا کمپیوټري ورکو، دغه یو عوامل دغه ده. دریم عوامل دغه ده چې هغه ادم تخصیص ده، تخصیص په خپل موده باندې موږ ته نه را رسیږي. نو دغه تقریبا یو بل څلورم عوامل دغه ده چې موږ تشکیل ډیر کم ده، مالدار یو څلورګر چې دغه ځوانان راغلي هغه راغلي متهغه هم بیا هغه غواړي چې کمپیوټر راځي هغه ورکې ارقام ورکې هغه ورکې درست. نو دغه تقریبا درې څلور عوامل دي، او یو موږ دغه جایم ډیر ایجاب نه کوي، ډیر وړکای جای ده، ګڼه ګونه خامخا زیاتیږي، مشکلاتونه زیاتی بل زیاتی، او موږ تب تلاش درو چې دغه پروسه دغه سکل یو مجموع کې مشکلاتونه ده آینده کې ان شاء الله دغه رفقیږي.
تاسو د بایومتریک یادونه وکړه، ویل کیږي چې سیستم بایومتریکي کې دا د بایومتریک سیستم لکه سو خرایسي پایل شوی او تر اوسه پورې څومره کسان بایومتریک شوي؟
موږ شپږ دېر زر نه پتلو سو ونه پر موږ لا تر اوسه بایومتریک کړی دي چې هغه ډیر وغټ لمفقه دا وکړه. موږ البته دا پنځه پای اسکنر نو دغه کوم تر نور راورس یو شپږ د نورم مسرایت رهبری د وزارت مقام موږ سره وعده کړی دا شپږ پای سراسي نو شپ په یو میاس کې دوه میاس کې مکمل ټول پای په خلاصي.
اوس د ستیر دی روان کال تر پای ته سمره کسانو ته باید تقاوت ورکې، فکر کوي چې دا سمره کشمیر کسان چې پات دی دا بد روان کال تر پای پوري بدوی ته خپل حق ورسیږي؟
دا تاسو سره وعده کوم چې ان شاء الله که دغه تخصیص موږ ته په موقع باندې راورسی ته و دغه یو میاس انتظار وستل او تخصیص نه رات دلته خلک غنو کوسوال موږ پورمی او بلبل نه لګي دغه تخصیص موږ یو میاس انتظار وست موږ د مخک لختر راورسید پس لختر یو څه مشکلات په وزارت مالی سیستم البته فشار پر غلار سره غلی کوم هغه مشکلات تخنیکی لودل پس لختر موږ شروع کړی دغه وسته یو میلیارډ پیسې موږ تر کړم ټول مصرف کړل نو صرف هغه مسله دی هغه کوم ته تخصیص راکی موږ هیڅ مشکل نه لرو که تخصیص را نه کی هم سابیا لکه پروسه کال سي موږ ته مشکلات را ولې سي ورور موږ پیسې نه ست در کوي تخصیص نه زیاتانه نو هغه واده نه سم کوي.
یو بل موضوع درې سیب شغه په ولایتو کې موجوده ده، د تیرو کلونو تقاعد لا تر اوسه متقاعدینو ته نه دی ورکړل شوی، خصوصا د سلور نه 15 نه ویک کلونو په دې اړه ستاسو جواب څه دی؟
یو مخکې چې کده یو نوی دوه نوی زفه کړ کوم چې خو دې موږ دې ستقاعد دا یو نوی دوه نوی پات یو څه خپل نه راځي هغه بس مشکلات نه ماجر سوي دي چې هغه بده یو تی داس نفر سيتي هغه دې یو نوی 15 دوه نوی فکر کوم متقاعدین پات نه دی، یو دې شاده او مالین زیس خبر مکثریت پات دي دې خبر شاده من د مشکلاتونه ست هغه دې موینت شاده مالین پرال لري او یو تعداد موږ سي موږ پرال لري دې بیا موږ بخش ریاست خزینه تقاعد علایده موږ هم له مرکز ته تخصیص راکې او هم دی هغه صورت وای غوډې علایده ورکې نو هغه موږ سره نه لري سونو پنګ تخصیص ورکې موږ ته سره کې غته مرکې
پټول کې منای چې پیدار کې سنځي موجود دي ساسي پیدار کې د متقاعدینو د تقاعد د اجرا په برخه
ولې نه منو دا خو خبر خدای نه خواسته وایم چې بیخستون زنه صدا خو دروغ ده ما از یو فرمایشی خبری سوي کې سو ولا اس خیر و خیرات ده نه ستون زسته موارد تشکیل د موږ تشکیل کم ده بل د ورو د تخصیص په زمانه رسیدي د موږ ورو را جای بیخي وړه کای ده تا هو تعمیر ته وس ته موږ ته بل هغه تعمیر کې اسه او تا خو اگر هغه ختم لګل دي حساب تر د سلو دي زر نه پر پات حساب تر رجستر کیږي کارتون توزیع کو هم توزیع کیږي شوبه د معلوماتو ته جوړه کړی ده دغه ستون زسته
نو وخت نسی زمانگیر ده د سزر ناراضی بمګم لغوس کارتون چاپ ولته د اکاونټ نمبر ته جوړیږي بیا بیرته مونتر علیږي یو زمانگیر ده ستون دسته
تاسو په داسې حال کې د بشری قوی د کمبود خبره کوي چې خدمتي کسان هم تاسو درکل شي او هغه نتیجه ورنکړه
نه ولا نتیجه د سم اثرات سلو کې سل نور کې 500 مونته د زبې باندې طرف کوم چې مونږ ډیر توخول د لسی د خدمتي مونږ ته اتره بریس خدمتي مونږ راولېګل اما دور مؤثرات اته اکثر غیر حاضری کې به تنای کار کړي چې خدمتي لکه هغه سی به جبري بوله او اکثر ادارې هغه نفر علی سی پایګوریزی یا مثال کوم کیفیت ولا یا غره علی سو خپل تکړه نفر چاته نه ور کوي او بل دوه امداد سی بیجه په دالې زو په بل کې غزاله سو نفر ما بیرته جواب ورکړي سی ګو مؤثرات واقعنه شي بیرته جواب ورکړي
یو بل موضوع چې متقیدین د ستونزې په ډول یادې ساسي پریاست کې کمیشن کاران موجود دي او دلته کمیشن کاری کوي تاسو دغه ستونزه سمره منئ
ولا کمیشن کاران خود سی اوس تقریبا کزوان سی 15 یا نه نه صد زیره دوم په خاطر دی کمیشن کاری نه کیږي سی خپل نفر راغواړي خپل نفر اوس هغه څه ضرورت دی کار کول کې نشي کارونه بل نفر خلاص کی خو د موږ اکثره اسنادونه آنلاین راځي نو هیڅ مجدور نظر تر مشکل نه لري اوس موږ خو تقریبا دا سیستم ډیر ښه سیستم جوړ شوی آینده کې ښه آینده درخشان لري سی آینده کې ان شاء الله هر نو مسریات هر نو پیشرفت دی سیستم کې راځي اما اوس یو څه مشکل مثال اسنادونه آنلاین راځي مدیریت په آرشیف ته راځي پزیرش تر ازی تای مرحله کې کی سیستم کې داخلي کې محاسبه او تثبیت او کنټرول د شان خلاصيږي یو ته د نفر څخه خپل کارت ولري د غیاب مسله سره کوم بایټ میټریک دی ونو پیغام دا د مشکلاتو نه غلیدا مسله کنه آینده کې د موږ کسر کار متقید سر نه لرو خو پیسې په حساب ته لګل کی په اساس جدول شم جوړ کړل دا د جدول کې اسنادونه بل بل جوړ کړی دی هغه جدول په اساس نوبات باندې د دې ته خپل ماشه خپل نو تثبیت آنلاین راځي خو د څه کار لري مامور ساته سره کارنری ابل کمیشن کاران نو دسیو دته رول الو بای نسی چې اوس وایي دلته څه کوي کمیشن خپل نه پر غواړو بای می دی خپل نه پر نه کوم چې کار څه کوي سي
مامورین ترشوت نه اخلي
هغه نسمیلای تقریبا یو سو مامورین یو خو هم د خدمتيان نه غړي بل مخته او هغه د سه شکی سو موږ خلک کول وای دغه د سه امکان لري چې سو استفاده کړه سو نفر ته موږ جواب ورک
په کارونو کې ځند بل هغه ستونزه چې متقیدین یادای مثلا دوی ته په وادو پسې وادي ورکول کیږي دی هفته تراشه بل هفته تراشه دغه ستونزه څومره موجوده ده او تاسو د حل لپاره څه کړی
دغه واده موږ خو دلته تقسیم اوقات لرو پس تقسیم اوقات ورکو دوام لرین بل واده د موږ سه باز بي وادي سو ادم تخصیص اوس موږ پروګرام سنجو ولا چې موږ ته وروره دغه وخت هغه تخصیص راځي اوس یو میاسمان ته تخصیص را نک اي موږ دې سر یادې نه سو هغه دې موږ ښه غریسته تاسو خو فلاني وخت واده کړو الان کې یو میاسم ته انتظار یو میاس تخصیص کرام غ نه استو کله ته مرحله ټول خلاصول اته اوس ته قدم مخکې لختر تخصیص راغه پس له اختر موږ شروع کړ تخصیص مو ته شروع نو دغه سه بي وادي کې دغه خطر بي وادي کې یو مثال باز رسختی را از یک تچ کی یا باز برخونه تازی اوس یا باز سیستم خرابیگی نو خامخه یو تج رازی سی سیستم خراب چیم ده حالت یا مثال برق سکتی و ده اوس در ناس سوز را برق لالو راغه اقل لغوس بیرتر که دیر وقت نیسی نو ده غس یو سکتگی رازی نور ده مشال دوام لرو علی زلی کو خواری کو
پا کارونو که زن لامل ساسی پا نظر بانده ده دی باعث نکی گی چه ایداری فساد را مستشی؟
نه فساد علای ده اقل ده او ده سی مثال برق نه ای ایو مامور سکوایش ده فساد بسته وکی بل دوم داده سی ده فعلا سکل منگه مشکلات لروسی او لکو لازر نفر طول بایمتری کول ساده خبر نده یا سلو دیزر نفر سی اضافی بوج پا منگه در اغا دل سر اغا کو نو دیزی فکر کنی سی ده البته ده کار زنده ای او زمان گیر ده که هر څه مونږ ته وای کده واسه په یو ورځ کې دوه ورځې نه ممکن ده و دې په قلمي په حساب مختصي هغه وختو کې ډیر کم وخت کې اجرا کېدل سی هغه مثال سر برغله تقرمی ته پیسې به مغستل اوس نو دا نه کېدای شي اوس خو سیستم د لږ زمانګیر ده او دا آینده لري آینده کې ان شاء الله د اتنا لرم چې شاید دی خې مشکل نه لري پیسې حساب ته ورزي هغه راتګ دی هغه ده اما اوس تا کل مشکلاتونه لرو
یو بل موضوع ریسپ شي پتیرو تیرو کلونو کې امتیازات زیات ورکول کېدل متقیدنو ته، خو پروان کال کې او په دې وروسته کلونو کې کم شول. دلیل یې سو ولې کم شول؟
هغه تاسو ته وړاندې کو صاحب، چې هغه د یو نورمې موقت نورمو چې هغه صرف میاد خدمت مد نظر نه کېده، اما اساس هغه کړی و که دی فوق رتبه و که هر څه چې اساس معاش دولس کېده بالاخره اساس میاد ته. اما اوس دس یو هغه داسې بیا پاس داسې نور مې افچند سو د افچند په نظر میاد خدمت مد نظر کېږي چې سور د خدمت سور کړی مثال که لس کړی لس کړی هغه ورته زنج کېږي که اتلس کاله که شل کاله هغه فورمول دغه کې اچي میاد خدمت نمونداره نور مې افچند کې پیسې کمیږي، حتی که 50,000 یا تمکان سي 15,000 سي 15,000 یا 10,000 ته کمیږي.
درستی پوښتنې په توګه رئیس صاحب، آیا داسې کوم پلان موجود دی لرئ چې په راتلونکو کلونو کې د متقاعدینو دغه کومې ستونزې چې اوسې دوی یادی دا حل شي او تقاعد دوی په ډېر اسانه شکل ترلاسه کړي؟
او دا خو زه انشاءالله زه اطمینان ورکوم چې دغه بحرانترین یا داسې خاص کال به سکل شي، مشکلات کال سکل ده چې مونږ هم د مثلا د سیاب له کله زره سلو زره ده لزر اضافه نو تثبیتونه دي او نو موږ د کارتون چاپ او دغه مشکلات ده. پاینده کې خو هیڅ مشکل نه لرو، او کارتون مثال چاپ بایومتریک سوي ده خپل سوي ده بایومتریک ده انده کې سنره یو هغه نفر راځي چې نوی مثال تقاوت کوي هغه راځي اوتومات به خلاصي، نو دغه نفر هیڅ نه راځي. نو اوس مجبور له ولایتو کې دي کې بلکې دي وسالته تای مراحل دلته کې بیا ولایت اطراف ته دي هغه مجبور رقم راضی دا نورم راضی دا سس نوی ندی. نو دغه یو غانا د اطمینان در کوم چې آینده کې یعنی نه نه فیصد تر اطمینان در کوم د مستونز په مجموع کې لمنځ شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو